Ja, šta ni da. Da Amerikaja, aşna radyo. Korbana, Şafya, Sardar. د رښتیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو بیا هم ستاسو د رښتیا او خوشحالی په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو نن مو په خبرونه کې د ماشومانو د غاښونو پر راوتلو چې البته نوی غاښونه راوځي په دې باندې خبرې کوو او په دې کې باید موږ د ماشوم سره څه ډول مرسته وکړو یا مرسته وسی چې د دردونو او نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي په دې خبرونه کې محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د اندرا ګاندی د روغتون رئیس زموږ میلمه دی تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001202619111 او زموږ په محلي شمیرې په 0900 باندې زنګ وهلی سئ د محترم پروفیسر صاحب سره تاسو کولی سئ چې پوښتنې وکړئ او څه ستونزې چې ستاسو ماشومان د غاښونو په راوتلو کې یا څه نورې ستونزې لري کولی سئ چې پوښتنه ځینې وکړئ قدر من اوریدونکو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري نو لومړی به محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته ښه راغلاست ووایم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست ډاکټر صاحب
تاسو ته سلام درنو او محترم اوریدونکو ته
ډېر ښه راغلاست ډاکټر صاحب کور مو ودان موضوع مو نن بیا هم د ماشومانو د غاښونو په راوتلو خبرې کوو چې نوي غاښونه د ماشومانو راوځي او تاسو خو د دغسې پیښو سره چې د ماشومانو د روغتون البته د اندرا ګاندي د روغتون رئیس یاست نو ډېر به ورسره مخامخ کېږئ نو ډاکټر صاحب لومړۍ پوښتنه به درڅه وکړمه چې د ماشومانو البته هغه نوي ماشومان چې زوکړي د دوی دغه لومړني غاښونه یعنی څه وخت راوځي
ډېر ښه اصلا د غاښونو ویستلو ډېر دقیق وخت مشخص نه دی او ماشومه حتی کیدای شي چې د غاښونو سره اولو چې تاسو به لیدلی چې بعض ماشومان تولدي یا حتی غاښونه لري او خو اکثرا د غاښونو راوتل د شپږو میاشتو نه شروع کېږي او تر دولسو میاشتو دغه اولین غاښونه د ماشومانو راوزیانه د ولادت شپږمې میاشتې نه وروسته شروع کېږي او تر دولس میاشتو پورې حتما د دوی هغه اولي غاښونه راوزي
ډېر اله ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د غاښونو د لومړنۍ نښو او نښانې څه دي یعنې په څه ډول راوزي دا غاښونه اکثره ډېر مشکلات لري اکثره
کله چې غاښونه راوزي ماشومان اکثرا خصوصا میندې بیا متوجه کېږي چې دغه ماشومان د غاښونو د ویستلو په وخت کې ډېر نارامه کېږي بل دغه چې په خوله کې ډېر لاس وهي هر شی خولې ته وړاندې کوي او بل دغه چې ډېر علاقمند دي چې خلک وچي چې خصوصا د مور تای کله چې ماشوم تیته مور اچوي هغه د مور تای چیچي بل دغه چې خپله که بیا وکتل شي مثلا ماشوم چې نارامه دی هر شی خولې ته وروړي نو میندې پوهېږي چې دلته شاید د دې په غاښونو وخت وي یا کله چې د دوی خوله وکتل شي طبیعي ده چې هغه وري د دوی پړسېدلي وي او وري سروي او په ژمن کې کله چې ورته تماس کېږي یعنې لاس پرې وهل کېږي نو دا دردناکه وي او ماشومان په اصطلاح نارامه کېږي کله چې د دوی په وریو لاس وهل کېږي او کله چې دغه مرحله یې تېره شوه چې وکتل شي طبیعي ده چې هغه وري چوي او د غاښ هغه په اصطلاح څوکي پکې ښکاري هغه مهم علائم دغه نارامي ده وري پړسوب دی ماشوم هر شی په هغه مرحله کې خلی ته وروړي او په زمن کې دوی خوب حتی نارام شي، دوی خوب بی نظم شي، او په هغه دوره کې چې دوی غاښونه باسي دوی خوب هم نارام وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا خبره صحیح ده چې کله چې نوی ماشوم غاښونه راباسي نو ماشوم ته اسهالات و تبه پیدا کیږي او پزه یې هم بهیږي، نو وروسته بیا د دغسې ډول ماشومانو سره باید څه ډول مرسته وسي چې دا مشکلات پیدا نه کړي؟ مهرباني وکړئ.
چیزی چې ډېر مهمه ده، لکه چې مخکې ما عرض وکړه، کله چې د ماشوم غاښ راوځي نو ماشوم ډېر زیات دغه خپل لاس په خوله کې کوي او په ځمن کې هر شی په خوله وهي، خصوصا سخت شی چې په لاس ورغی هغه په خوله کې وهي. نو دغه د دوی لاسونه کله کله پاک نه وي، او هغه شی چې دوی غواړي په خوله کې ووهي او یا خپل وري په اصطلاح وزرهی چون پا اغا وقت که ویشی چه دو دوی وری خارخ او درد ولری، نو در شان که ویشی چه پاک نوی او در ناپاک و شایان و تماس پخلکی او در غاخون سره در دیل عمل که گی چه کلا کلا دستونی پخلا دخلی دوری او امدارنگ در دستونی د التهابات او پرسوګونو میکروبونو سبب شي. همدارنګه همدغه میکروبونه چې د لاسونو په واسطه خلې ته رارسېږي او د لاړو سره تیریږي، د اسهالاتو، د دلبدیو او د دې ناروغیو سبب شي.
بله ډېر ښه. او یو وروستۍ پوښتنه به هم وکړم، اورېدونکي ډېر دي چې وخت ودوی ته ورکو، بعضې وخت چې ماشوم په دغسې دردونو باندې اخته سي، یعنی کولی سو چې د ځینو دواوو څخه استفاده وکړو؟
ډېر مهمه دا ده چې داسې خاصه دوا نشته چې په دې مرحله کې د ماشوم سره کومک وکړي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مثلا نفع ماشوم چه نارامه ده و دوی دوتا متوجه کیگی چه شاید ده ماشوم ده غاخون و ده وطول و وقتی و پده مرحله که در چه تا مراجعه که تقاضای داده چه دست دوا ورکه چه ده غاخ زر روزی کنه.
بله بله.
دست خاص دوا نشته چه من به دوی تورکو او دوی غاخون زر روزی. خو هاگه ماشومان چه نارامه دی او دوی مثلا وری پرستی دلی دی، هدایت داده چه خصوصا من دکوله شه چه خپل لاسونه پاک پریمی دی او در گوتو که واسطه دو دوی امغا پرستی دلی وری لکسر مساج کی او یا یو پاک گاز کنه دا در گاز رو
پکنه
دا واسلی او یخو بوی لگزره ولی خو زه باندې بلون کی او څنګه باندې د دې د غاخونه مساج کی، یعنی په غاخونه ورته وهي او همدارنګ پاک سخت یعنی د شیان جامع و شیان دا ماشوم ته ورکړل شي ترڅو په خپل خوله وهي د غاخونو دوری صحیح باندې وهي. او په دې ترتیب اته ستا سلیدلې اوس په دې دواخانو که بعد کمپنی حلقی نرمی حلقی دی رابری دای جور کردی دی چه ماشومان پا اغا وقتی پدی مثلا فشار رولی چیشی برسو ده غاخونو پا وطلو پر سرم رست دو.
بله بله. مگر از مر اکثر کورانی مندی یا فرزن اناغانی یا نور دستی ده خپل گوتا ده ماشوم پا خلو که ور که اغا غاشون دستی پا خلو پر ده که شه کاجی چې د دغه په واسطه باندې د ماشوم اوري دغه کوي او فرزنه خو لکه تاسو چې مخکې وویل اوري که کوي او یو رقم درد کوي، نو دا کار لکه تاسو چې ویل چې لاسونه دې چټالو دغه په خوله کې نور کوي چې ماشوم مریض نه سي. په هر صورت ډاکټر صاحب اوریدونکي ډیر دي، نو اوریدونکو سوالونه به هم واخو د فیسبوک د لارې اوریدونکي همسته او هم پوښتنې ستاسو څخه کړي دي، نو پوښتنې بیخي ډیرې دي خو وخت یو څه لږ دی، مګر اوس اوریدونکو ته پاره ښه کافي وخت لرو. مهرباني وکړئ تاسو. بله تاسو بلین کېست.
کوم په ګرمو دی ورډګ باندې چاکله.
مهرباني وکي وردک صاحب اواز مو لشت سم ندي موقعته مو لشت تغير وركي بله متاسفه انا ددي اواز سم ندي وردک صاحب شبل اوريدونکو خوستا بله مهرباني وکي تاس
السلام عليكم دكتور خير جاني خو تاسو مخام دکتر صاحب ته درنه سلام وړاندې کوم
زمرم سلام نو منی جعفر صاحب کور مو دان مهرباني وکي
اوم ډیر مننه په زړه پوری موضوع به خدای دې صحیح خدمت قبول کړي یو خو د ډاکټر صاحب نه مشخصه پوښتنه دار چې کله د کوچنی غاښونه راځي بیا کوچنیان مسناق پیل لري دغه د پاره چې کومه تداوی یا کومه دوایي مضمون یا بل کورنۍ دوا د پخوانۍ سپینتاری چې د کوچنی غاښ راځي بیا دا د غنم دانې ورته ویشي په بو کې بیا په کار وکړي په غاړه ورلګړې وایي دا راښنه بار نه کوي
اسانه راځي
بل کله کله دا جوش او بل دا جوش شک ورته وایي دا شبې او به چورتي پښنته هغه ورته وایي چې دا وړي حال ته کاکې دا پښنه او بل می نشاطې ځان خور پر اتمن کې ونی چې معذرت غواړم بعض انسانانو چې د حیواني وایروس وی یا علاج دلته نه کوي په دې مای ټول سترافي شوه نه څه دی نه نو مرګانه ده لکه په دې اړه تاسو د ډاکټر پر اتمن کې ونی چې معلومات کوي چې دا یو څه لري
چې مردار دا نو په حق له خبرې وکړو
نه حیواني
حیواني
وایروس
وایروس اوکې سیدی حيواني وایروس
انا نو تورغلیه
سیدی سیدی
مننه
ډیره مننه ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکي جعفری صاحب خو پښتنې وکړلې نو
د جعفری صاحب ډیر ښه سوالونه وو لکه چې مخکې ما ارزو کړی په خپل د غاښونو وتل د سال یا د سینو بغل یا د ستوني د درد سبب کیږي لکه چې مخکې ما وویل اصلا په دې مرحله کې چون ماشوم هر پاک او ناپاک شي خلی ته وهی
بله.
او په پوری په اصطلاح وهی او هغه چی چی نو دغه مواد او حتی خپل لاسونه کېدای شي چې پاک نه وي ککړ وي او په میکروبي موادو لړل شوی وي دا شلک لک خلی ته وهل کېږي دا د دې سبب کېږي چې ماشوم ته اسهالات پیدا شي او د اسهالاتو تداوی دا هغه ماشوم چې د غاښونو د وټلو وخت دی تقریبا هیڅ فرق د عادي اسهالات سره نه کوي او موږ زمون مشوره ده چې کله چې ماشوم یې فعالیږي نو خبردار وي چې په اسهالاتو کې هغه شی چې ډیر خطرناک دی هغه د وجود د اوبو کمښت دی
بله بله بله
نو دوی د هغه د وارث په کټونه چې اوس هر څه ته پیدا کیږي په هر کور کې ده بعض خلک زموږ له استاد ورته نیم کول وای دا د وارث پودر کې احیان ناغم نه پیدا کیږي نو یو قاشقه وړه قاشقه مالګه 15 قاشقه ذاتی بوره په چلور ګلاس جوش او بوکی چې بیرته سړې شي هلکې یو هر څومره چې ماشوم کینی عمر ورته وارث ورکول کیږي او په دې ترتیب د وجود د اوبو د زیانو جلوګیری کی کله چې دغه اسهالات په دوه یا درې ورځو کې نه کیږي نو مجبور دا به مجبوریت ته چې او زما توصیه دا به چې بیا د متخصص ډاکټر سره مشوره کیږي او یا به ماشوم کلینیک او صحی مرکز ته وړل کیږي تر څو د ډاکټرانو لخوا معاینه شي ولبل شي چې د دې سال ولې تعنت کړی او مشخص به دا تداوی کیږي
او بلې د جوشک خبره وکړه چې اکثره جوشکونه په خلک ورکوي چې من دي چې اولادونه غښونه راځي دا ورکې
جوشک خه پریکټس نه ده جوشک خه پریکټس نه ده او د جوشک ورکړه نه تنه چې فائدہ نه کوي بلکې د نورو ناروغیو اندر د اسهالاتو د سناستي د ستوني د درد او د خلې د شړېدلو او د اوریو د التهاباتو سبب کیږي نو به له خاطره داخه پریکټس نه ده او خنه کار نه ده خو لکه چې مخکې ما ارزو کړ دې مرحله کې هغه حکومت دا ده چې مېم د خپل لاسونه پاک په صابون پرینځي د دې وړي د ماشومان وړي ته مساج ورکړي یا په پاک غاز په یخو بو لونشي او هغه خونه په د فشار ورکړل شي او ماساج ورکړل شي. او همدارنګه که چیرته ماشوم ډیر درد لري، کیدای شي چې هغه مثلا د تبې او درد دوا ماشوم ته ورکړل شي. د کوم خاص ممانعت نشته.
بله، ډیر الله ډیر الله ډیر مننه. او یو لنډ سوال جواب کوم کې ډاکټر صاحب، د جعفری صاحب دې پوښتنې ته چې وایي بعضې وخت کورنۍ دواوي دي، غنم دانې را اخلي او څپکې یو د سیو باز نوري ټوټکی دی په اصطلاح، دا تاسو څنګه بولی؟
دا ټوټکی چې دی اصلا خاص تاثیر په د ماشوم د غاښونو پر اوستلو کې نه لري. خو ډیره مهمه خبره دا ده چې په دغه مرحله کې خپل د لاس د ماشوم د لاسونو او د ماشوم د خولې او د ورین دغه نظافت باید وساتل شي. تر څو چې دغه د غاښونو په وخت کله چې وري په اصطلاح چیزي، دغه ډېر امکان شته چې ککړ مواد یا ملوث مواد د همدې چاویدلې برخې د وري سره تماس ونیسي، نو دا ساحه کیدای شي چې التهابي شي، میکروبي شي او بالاخره ماشوم ته همدغه ساحو کې حتی افسی او استفاده ده د چرک تجمع پیدا شي چې بیا وروسته کیدای شي چې ورته جنجال پیدا شي. نو په دې مرحله کې ډېر توجه د ماشوم د لاس پاکوالي ته او د ماشوم هغه شیان چې ماشوم ورسره تماس لري هغو ته توجه شي چې هغه ټول شیان باید پاک.
ډیر الله محترم ډاکټر صاحب، عین دغه سوال چې لکه جعفری صاحب چې کړی و مخکې، عبد الله کاکر صاحب د لغمان څخه هم د فیسبوک د لارې دغه پوښتنه کړې ده چې ماشوم ته چې موږ جو شک ورکو هغه څونه تاثیر کوي او کوم زیان لري کنه. د تاسو مخکې دا سوال جواب کړلی. او ځینو ابراهیم دلسوز صاحب لیکلي دي د خوست څخه چې وایي پوښتنه لرم چې ماشومان غاښونه چې راوځي د ځینو ماشومانو غاښونه ګډ وډ وي، د دې وجه څه ده؟ او هغه هم نو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکولی سي چې د دې علت څه دی؟ خو بیا هم موږ د غاښونو پر اوتلو په هغه مشکلاتو خبرې کوو چې ماشوم موږ سره مخامخ کیږي. نو ډاکټر صاحب د دغه ورور جواب ته تاسو لاندې جواب ورکړئ پوښتنې ته، دا به شی بیا به اوریدونکي واخلو. دغه
غاښونو وتل چې مثلا بعض خلق غاخونه لفاصله ډیره ده، د بعض خلق غاخونه کټ دي، د بعض ډیر مایده دي، د بعض اصطلاح د کاغذ وغیرہ راوزی. د کې دوه موضوعګان ډیر مهم دي. یو ارثیت ده، مثلا د یو فامیل غاخونه که تاسو وګورئ د چا چې د پلار او مور غاخونه په هر ترتیب کې دی شي چې د ماشومانو غاخونه په همغه ډول راوزی. او دغه د غاخونو هغه ډیزاین چې دا ارثیت پورې اړه لري. خو کله کله دا خپل د غاښونو د وټلو په وخت کې د ماشومانو د عادتو پورې اړه لري. مثلا کله چې غاښونه راوځي ماشوم ډیر ګټه وهي په غاښ باندې، مثلا غاښ د ننتی لکی یا بیرون را کشکایي، او یا هم د ژبې په واسطه دوامدار هغه سره تماس نیسي، مثلا د بیرون خواته تلکی په دې ترتیب هغه غاښونه د هغه میلان ډیر بیرون خواته وي. نو دغه دوه موضوعګانې دي چې یو د ماشوم هغه عادات او حرکات په خپل د غاښونو د ویستلو په مرحله کې، او بل هم ارثیت ډېر رول لري. یعنی دغه د غاښونو دغه ډیزاین چې کوم دی دا زیات په ارثیت پورې اړه لري. چې د چا مثلا فامیل کې ډېر غاښونه په هر ترتیب چې وي کېدای شي د اولادونه په هماغه ترتیب غاښونه راوځي.
بله ډیر الله. او بیا هم نظرګل نظری صاحب د شنوارو څخه لیکلی دی د فیسبوک تلاري چې د غاښونه اکثره د وکلنۍ څخه مخکې توریږي، د دې علت څه دی؟ ولې غاښ تورسي؟
مهمه خبر دا ده چې موږ اصلا دوه رقمه غاښونه لرو. یو غاښونه چې دغه اول کې راوځي د ته موږ په اصطلاح پرایمري تیت یا او منګو تاسو ورته د شودو غاښونه
وایي. شودو لومړنی غاښونه دی. بله،
لومړنی غاښونه یا د شودو غاښونه ورته ویل کیږي. دغه غاښونه چې دي دا په اصطلاح موقتی غاښونه دي، او د هغه مقاومت ډیر زیات نه ده. زمته له خاطر دا دغه غاښونه ډېر زر خرابېږي که احتیاط ورسره ونه شي. ځکه چې ماشومان یو خانه ډېر علاقمند دي چې دغه خواږه مواد ډېر وخوري په زمن کې د شپې او د ورځې دغه خپل د غاښونو حفظ الصحې ته کم متوجه کېږي. مثلا که موږ غواړو چې خپل غاښونه صحیح وساتو نو ډېر وخت چې کله چې غذایي مواد خورو بیا خصوصا څمنو د سمسولو نه مخکې باید غاښونه برس شي او د غذایي موادو یا د خوراکي موادو هغه پاتوشینې باید د غاښونو په سر او د غاښونو په منځ کې پاتې نه شي، ځکه چې همدغه مواد بیا تخمر کوي او بالاخره هغه د غاښونو ډېر حساسه برخه شي او ډېره کلکه برخه هم ده چې موږ ورته د غاښونو مینا وایو، هغه تخریبوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې کله چې دا تخریب شو غاښونه نو توریږي. چون په ماشومتوب کې اکثرا فامیل ماشوم ته خپل نه پوهېږي د غاښونو په ارزښت او فامیلونه هم اکثرا دا کار نه کوي چې د ماشوم غاښونه پرېمینځي او باید هغه څملي. نو دغه یو خو خواږه شیان ډېر خوري، بل هم غاښونه نه پاکوي او دغه موادو سره په اصطلاح حتی کله ماشومان به ډوډۍ خوري د ډوډۍ په خوړلو کې هم دغسې څملي، هغه خولۍ همغسې د موادو نه ډکه پاتې شي او کله چې هغه تخمر کوي په خپله دغه غاښونه هغه حساسه برخه تخریبیږي. په دې ترتیب چې موږ تاسو ورته وایو چې غاښونه چینجي وهلي کله هغه تور ورته کریس وایو، د دې لوی لامل همدغه عدم مراعات د نظافت دی.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کور مودان. اوریدونکو په لین کې دی، بیا به هم یو اوریدونکو واخلو. بله تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه سرومت مومنه محترم ډاکټر سلطان، سلامونه ورونه کوم فضل هدي ورداګ هم ده.
په خیر راغله ستادي اوس مو اواز سم دي نو پښتنه وکړئ.
منه محترم ډاکټر ابراهيم دغه پښتنه د مو یو ده تو کولو یو موشن ده د غوښ تور دي د تداوی مم په باندې کړي لاغه تور ولا نه ورکی او په دې من کې داسې ورکم وینای د اوریو ناروږي که شای وخوری یا خوراک وکا یا غیر ده خوراک نه دو اکتایی و دو بانده ورانا تاو چیو آقا پو گردار پراتیسیمو که خلق مثال نصرات اینه که یا احسانات بود که تفاید که یا مشکل رو بدو غاق که پیدا که ده سر اکم احنا سر استفاده وکا ده کمو اینانی دوانو سر استفاده وکا چیز آسرات اینه یا کلینیک تا شبخانه تا سر ای دکمون دوان استفاده وکا در بخشانه.
بله ماشومو دا تو عمر دی دا کمو ماشومانو دا پاره تاسه دی؟
از ما سلامونه
کوم
دغه ماشوم
چې جن ویره
و ماشوم څو کلند او د غاښونو د توروالو ترڅنګ دوی کله کله ډیر زیات د ستوني درد څخه پیدا نه پیدا کیږي.
ورتاکسي
محترم ډاکټر کله کله یوه د ستوني مشکل هم وي ستونه هم کله کله پوښي
د تو عمر دی ماشوم څو کلند دی؟
د تو کول دی د تو کول دی
اوره شنو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي؟
یو دغه ځواب بل پوښتنه کوم چې دغه غاښونه چې تور دي هغه اولنی غاښونه تور دي او یا هغه غاښونه چې دغه نوی باید د وکلنې نه راوځي دا تور دي؟
هغه اولنی غاښونه دي مو ګومان
صحیح ده. نو ورته تاسو واوري د رادیو په څپو کې تاسو د سوال ځواب درکړم. ملکه چې مخکې ما عرض وکړه دغه غاښونه د شیری یا د شیدو غاښونه یا هغه ابتدایي غاښونه چې دي د دوی د مقاومت هم کم ده او بل دا ده چې کله د ماشوم سن پوره شي مثلا د و کارو نه پورته شي دغه یا غاښونه په خپله که تاسو لیدلی د بیخ نه سست شي او حتی په خپله ماشوم یې په ډېر اسانۍ سره راوباسي او په اصطلاح ځکه چې دغه غاښونه هغه ریښې نه لري او د یو مخصوص موږ ورته لیګامنت وایو داسې سخته پای غونډه یو شی ده یو سری په غاښ کې ده یو سری دغه د ژامې په هډوکي کې وصل وي او د همغه په واسطه دا تثبیت شوي. نو کله کله دغه لګامت له لارې غذایی مواد او هغه ضروري مواد غاښ ته رارسیږي. کله چې د غاښ عمر پوره شي نو دغه غاخ اروام خرابېږي او په زمن کې دغه لګمټ سست شي او په خپل دغه غاخ لک شي. په دې ترتیب زمینه دې ته مساعدېږي چې دا غاخ نو وخت پوره دی دا لري کېږي او په ځای هغه غاخ چې بېرته نوی راوځي هغه ډېر مهم غاخ دی، ځکه چې هغه دایمي غاخ دی او هغه هغه غاخ نظافت ته باید ډېر توجه وشي. نو والدین صاحب دې خپل ماشوم هغه اصطلاح شیری غاخونو ته ډېر تشویش نه کوي، ځکه چې دا اوس نو تبدیلېږي او حتی هغه غاخونه چې ډېر تور دي یا سوري دي د غاخ د ډاکټر په مشورې یا یې ډک کړي او یا یې وباسي، ځکه چې دا د میکروبونو د ځای د اصطلاح د ذخیره ګاه هم یو ځای دی او د دې لارې کې دې چې ماشوم ته مخکې ما هغه پوښتنه وکړه د خولۍ او د ستوني تکالیف ورته پیدا کړي، ځکه چې غذایي مواد هلته کدا تور وي او یا سوری شي وي هلته غذایي مواد پاتې کېږي او تخمر کوي او زمینه بېرته مساعدېږي چې هلته میکروب ونیشي او دغه میکروب بالاخره د خولۍ په جوف او په ستوني باندې تاثیر وکړي او هلته التهابات نسره وړي. نو دوی د دوی غاخونو ته تشویش نه کوي، ان شاء الله غاخونه په خپل وخت کې ولېږي او تازه غاخونه چې راوځي د هغه نظافت او صحت ته د غاخونو ډېر توجه وشي.
ډېر مننه. یو اوریدونکو په بل هم واخلو. bale مهرباني وکړي. bale
کبل خان زدرانی مشتیا خور تا ته د ډاکټر صاحب ته سلام نه
په خیر راغلاس محترم زدران صاحب مهرباني وکړي. قدالې
او مېرمنې ایمای ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه راځي چې د ماشومان د لپاره د کوم د ماشومان باندې د پوښ سره دا ډاکټر ته یا کلینیک ته لاړ شي وکسین ولګي د ماشومان ته چې د څنګه مونږ وکسین نن سبار وطن دی زکام د لپاره ارشي د لپاره ماشومان د لپاره د وکسین مکسین چې کوم دی دا چې په ټیم د ته ولګي چې ته د ماشومان دی د ار مې رزاینه د ار بیماری نه بونه ستلای شي چې سردار پر لګما یل د سر ته لمبار ور کته د یوالي کې لوګ شو دیغه په اړه څه معلومات
سلام اوکي ډېر مننه ستاسو محترم ډاکټر صاحب.
د ورور غاګ د زادران صاحب غاګ باید دروست رانه ده کده دا سوال ما سره تکرار
کړو. دوی وویل چې اکثره مایندې باید دغه ته متوجه شي چې ماشومان پر وخت باندې و کلینیک ته ورولي او واکسین سي د ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
زادران صاحب ډېر ښه نظر ورک. نو دا خو د ټولو ډاکترانو او هغه صحیح کارکوونکو وظیفه ده چې او تقریبا دا زموږ سره مرسته هم ده چې کورنۍ په خپله پوه شي چې کوم واکسین وخت دی چې باید ماشوم په هماغه وخت واکسین شي او کوم تکلیف ورته پیدا شوی چې د هر تکلیف په سر کې باید مریض د ډاکټر او کلینیک ته ویول شي چې په دې ترتیب د هر مرض هغه د سر په وخت کې یعنې چې لا وخیم شوی نه دی تداوي وشي او مخنیوی وشي حتی چې ناروغي یې پرمختللی نه شو. په دې ترتیب که تاسو لیدلی وي چې هر ناروغ شي په اوله مرحله کې تداوي وشي هغه ناروغ ډېر زر ښه کېږي، ډېر ارزان هم تمامېږي، خو که ناروغي مخته لاړ شي بیا اکثرا دا اختلاط ورکوي، اکثرا خطرناکه مرحلو ته داخلیږي او په دې مرحله کې بیا ډېر مصرف هم پرې کېږي. نو که موږ غواړو چې زموږ ماشومان صحتمند وي نو ښه به دا وي چې دوی ته په خپل وخت واکسین وشي او که چېرته ورسره مشکل پیدا کېږي د مشکل په اول مرحله کې کلینیک او ډاکټر او صحي کلینیک ته ماشوم ویوړل شي. په دې ترتیب د ډاکټرانو او د صحي کارکوونکو په مشورې دوی ته تداوي او درملنه وشي، دا به هم اقتصادي هم به ماشوم نه
په تکلیف. بله محترم ډاکټر صاحب، بيخي دیش سانیل رو ورستی توصیامو مندو ته صدا چې د اولادونو غښنه په اسانۍ سره راوځي.
مهم دا ده چې ما مخکې ارزو کړې د مغاخونو د وټلو وخت دقیقا معلوم نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو نه تر دولس میاشتو پورې د غاخونو راوتل شروع کیږي. په اوله مرحله کې کېدای شي چې ماشومان ډېر لا آرام وي، درد ولري،
بله ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب وخت دې مخ په خلاصېدو دې ستاسو ټول څخه مننه د محترم ډاکټر صاحب څخه هم مننه